نن سیشن بده د سلواغي دلوي 15 د فبروري 4 السلام علیکم او سهار مو پخیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل سوې په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره په خبری راپورونو کې مو د جمهوریت ریاست له هغو څرګندونو خبرو چې وایي له طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او امریکا دریځ یو دی تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو جزئیات اوریدلی شئ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي سبا به د ولسمشري انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته پر سویو شکایتونو خپلې وروستۍ پریکړې اعلان کړي. په تخار کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو یو ښوونځی په اور سوځولی دی. د ډنمارک چارواکي وایي چې دوی د ایران د یوه بیلتون غوښتونکي غورځنګ درې غړي په ډنمارک کې سعودي عربستان ته د جاسوسۍ په شک نیولي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي سبا چهارشنبه به د ولسمشري انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته پر سویو شکایتونو خپلې وروستۍ پریکړې اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان او منشي محمد قاسم الیاسی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې کمیسیون کې په سلو کې 50 استنافي او استثنایي قضیې څېړل سوي او نورې به هم په راتلونکو ورځو کې بشپړې سي. د ده په خبره ډیری پریکړې د 300,000 لانجمنو رایو په اړه دي چې د کمیشنرانو لخوا یې په اړه د انتخاباتي کړنلارو لوایحو او تخنیکي مسئلو په چوکاټ کې پریکړې سوي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان زیاته کړه د چهارشنبه په ورځ به په یوه خبري غونډه کې د دې کمیسیون د پریکړو ټول جزئیات له خلکو سره شریک کړي. په تخار کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ورځ تالوقان ښار ته نږدې د یوه منځني ښوونځي ودانۍ ته اور اچولی. د تخار د پولیسو ویان خلیل اسیر پرون ازادي راډیو ته وویل ښوونځی په بشپړه توګه له منځه تللی.
طالبانو یو لس بجې شاوخوا کې د بودلې په ساحه چې یو کلی ده د بارک ولسوالي او د دوم حوزې په منځ کې مربوطیت لري ته په یو متوسطه مکتب باندې اور واچوي. په دې کې نتیجه کې دغه د مکتب تعمیر او کوم کتابونه او میز چوکي و نه ټول سوځېدلی او طالبانو بېرته خپل ځای ته ځي او دا مکتب بالکل د کار نه ځي.
د چارواکو په خبره په دې منځني ښوونځي کې په سلهاوو نجونو او هلکانو شریکې زده کړې کولې. د تخار د پولیسو د ویان په وینا د اور لګولو پر مهال په ښوونځي کې زده کوونکي نور څوک نو موجود. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې دا کړې چې دا سیمه د حکومت تر ولکې لاندې ده. نوموړي ویلي چې دوی د ښوونځیو حمایت کوي نه دا چې کوم زیان ورته ورسوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې تر 2 میلیونو زیات نوي نیالګي کښېنوي. د ننګرهار د ولی ویان اتاوله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا 2 میلیونه نیالګي په ننګرهار کې د کښېنولو لپاره کرل سوي او د یوې کړنلارې له مخې به پر بېلابېلو ادارو وویشل سي. د ښاغلي خوږیاڼي په وینا په دغو نیالګیو کې 300,000 میوه لرونکي او نور بې میوې دي. د ننګرهار چارواکي ټینګار کوي چې سږ کال د نویو کښېنول سویو نیالګیو د پالنې او څارنې چارې هم په جدي توګه سنبالوي. د ډنمارک د امنیت او استخباراتو اداره وایي چې دوی د ایران د یوه بیلتون غوښتونکي غورځنګ درې غړي په ډنمارک کې سعودي عربستان ته د جاسوسۍ په شک نیولي او تورن کړي دي. دغه درې کسان د اهواز د خپلواکۍ لپاره د عرب مبارزې د غورځنګ غړي بلل سوي. دا ډله د ایران په جنوب لویدیځ ولایت خوزستان کې عرب توکمه ایرانیانو لپاره د جلا دولت د جوړېدو هڅې کوي. د ډنمارک د امنیت او استخباراتو ادارې د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغو کسانو له 2012 څخه تر 2018 میلادي کال پورې جاسوسي فعالیتونه کړي. د سوریې په شمال لویدیځ کې ترکی او سوریایي ځواکونو په خپلو کې ډزې تبادله کړي چې پکې تر شلو د زیاتو کسانو د وژل کېدو راپور ورکول سوی. له دې سره د مسکو او انقرې ترمنځ په اړیکو کې هم په سوریه کې د اپوزیسیون د وروستي مورچل ادلب پر سر ترینګلتیا زیاته سوې ده. د ترکیې دفاع وزارت پرون وویل د شپې لخوا د سوریې په ادلب کې د سوریې د حکومتي ځواکونو د توپونو په ډزو 15 ترکی سرتیري او 3 ملکیان وژل سوي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار ویلي د ترکیې پوځ هم په ځوابي برید کې 45 هدفونه ویشتلي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي د ترکیې د توپونو په ډزو په لازقیه، ادلب او هما ولایتونو کې 14 سوریایي سرتیري وژل سوي. ترکیه او روسیا چې د سوریې په کړکیچ کې د مخالفو لوریو ملاتړ کوي په ادلب کې د تاوتریخوالي پر بندولو پریکړه کړې وه، خو له دې هوکړې پر لپسې سرغړاوی سوی دی. د اوکرين پلازمینه کیف ته د سفر پر مهال د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د اوکرين لمځکني بشپړتیا څخه د ترکیه پر ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې انقره د روسیې لخوا د کریمیا غیر قانوني لاندې کول په رسمیت نه پیژني. اردوغان دا خبرې پرون دوشنبه د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره تر کتنې وروسته په خبري غونډه کې کړې دي. د ترکیه ولسمشر دغه راز ویلي هیواد به د هغو تقریبا 1500 کریمیایي تاتار کورنیو لپاره د کور جوړونې په برخه کې مرسته وکړي چې د روسیې لخوا په 2014 میلادي کال کې د کریمیا چاپ وزمې تر لاندې کولو وروسته د اوکرين نورو سیمو ته کډه شوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکي 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالت چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا یې د سانتیګراد په درجه وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان برګ برګ د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه یې منفي 3. هرات اسمان برګ برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه یې 0. کندهار اسمان برګ برګ د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه یې منفي 3. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه یې منفي 2. او جلال آباد اسمان برګ برګ د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه یې منفي 6.
خاطر پردیس د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا حال وړاندې کړ. په افغانستان کې د سهار 8:00 کېدونکې دي. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې جمهوری ریاست وایي د طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او امریکا دریز یو دی او توپیر پکې نسته. دا هم اوري چې په کونړ کې خلک وایي چې د پاکستان له خاورې له راکېچي بریدونو په تنګ دي.
کورونه وشته، مالونه وشته، خلک بېځای شو، اوس هم ګولۍ راځي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا او ازبکستان ترمنځ همکاري فوقالعاده بللې ده. دا هم اوري چې د ایراني رسنیو لخوا ویل سوي دي چې د سپای پازران انقلاب ځواکونو د قدس ډله په بهرنیو جګړو کې ښکېله ده. د خبري مجله تر 9:30 دوام کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي له طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او امریکا دریځ یو دی او توپیر پکې نسته. د جمهوری ریاست ویان دا څرګندونه تیر ماښام ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل امریکا د افغانستان د سولې په برخه کې له طالبانو د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره د آیني پایلو نیت او وړتیا غوښتنه کړې ده. تفصیل له اجمل انوري.
ظاهراً د تاوتریخوالي د کمغولو څرنګوالی او یا اوربند هغه څه دي چې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې یوې احتمالي هوکړې ته د رسیدو خبرې ستونزمنې کړې. په دې ترڅ کې د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په تاشکند کې د څرګندونو پر مهال وویل دوی د تاوتریخوالي د کمغولو لپاره د طالبانو لخوا د واقعي شواهدو لیدو ته په تمه دي. د افغانستان جمهور ریاست چې د طالبانو سره په هر ډول هوکړه کې پر وربن ټینګار کوي وای د افغانستان د سولې په تړاو د دوی او امریکا د دلیس ترمنځ توپیر نشته. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ماښام ازادي رادیو ته وویل
موقف یک موقف است او موقف ایست که
دریز یو دریز دی او هغه دا دی چې د افغانستان او امریکا ولسمشانو په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه دوه لیدنې شي درلودې. په هغې کې پر هغو سترو اهدافو خبرې او هوکړې کړې چې د افغانستان د سولې لپاره مهم دي. هغه یو دا دی چې هر هڅه یا هر هوکړه چې کیږي باید د جنگ یا تاوتریخوالي پای ته رسیدلې یوه اساسي برخه وي او دا د افغانستان د خلکو وختنه هم ده. د صدیقی په وینا وسط امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو اشاره هم دی ته ده چې موږ باید یو داسې میکانیزم ولرو چې له مخې وکتلی شو چې وسلوال طالبان رښتیا هم له تاوتریخوالي لاس اخلي او کنه، او یا دا چې آیا له دې لارې موږ افغانستان کې یوې پایدارې سولې ته رسیدلی شو کنه. دا ولسمشر غنی د ویان په وینا دا هم امریکایي لوري او هم افغانانو ته مهمه او جدي پوښتنه دي.
اگر تمام خشونت ها خوشنغه
خپل سید کی وای کده تاو تری خپل ټول هغه باندې چې جګړې سره تړلې پایته ورسیږي او موږ د یو داسې اوربن شاهدان وو چې لمخې خبري اترې پایل کړو تبند افغانستان خلکې هر کله کوي د امریکا او متحده ایالاتونو اروپای ټولنې او نور لورو څخه د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې دا ځل هر هغه څه چې د سولې د پروسې تر چتر لاندې مخکېزي پایلې باید د جګړې او تاو تری خپل بندیدل وي او بل اخر سولې ته د رسیدو لپاره یو روخانه لاره دا تاوتری خوالی کمول او که بشپړه وربند دا په کابل کې د سیاسي کړیو د بحثونو او د سیاستوالو د څرګندونو توده موضوع هم ګرځیدلې. ریپورټونه وایي طالبان له امریکایي لوري سره د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې دا تاوتری خوالی په کمولو سلا دي، خو د بشپړ وربند لپاره چمتو نه دي. افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر افغان سیاستوال د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د طالبانو لخوا د تاوتری خوالی کمول کافي بولی، وایي د وړاندې تګ لپاره لاره جوړولی شي، خو ولسمشر اشرف غني او ملاتړي د سولې په هوکړه کې د تاوتریخوالي په بشپړه پای ته رسولو ټینګار کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولان کوبیا هم د اوربند په اړه د ارګ د دریز ملاتړ کړی او هغه د افغانانو د ژوند د خوندیتوب لپاره مهم بللی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل زموږ په باور د تاوتریخوالي دوام یا تاوتریخوالي په هر اندازه چې وي د جګړې دوام دی. وسلوال طالبان تر وسل افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نه دي. دا ډلوی پر وربند او نور مسلو بل امریکا سره د سولې دی وی هوکړه تر لاسلیک کړسته په هغه بین الافغاني خبرو کې بحث او خبري وکړي چې د افغانستان حکومت به هم یو لوري وي.
ومردل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وی د طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او امریکا د ریډ زیاودي او توفیر پکې انسته. د کونړ اوسیدونکو وی چې لاسو کلونو رئیس د پاکستان له خاورې د افغانستان پر قلمرو د توپونو او درنو وسلو ډزې کیږي، خو افغان حکومت او نړیوال ټولنې د مسلې ته جدي پام نه دی کړی. دوی وی چې په دې حمله کې دوی ته مالی او ځاني زیانونه اوړي، خو د جواب ویلو لپاره څوک نسته. دوی خپل شکایت د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري سره شریک کړي.
کرخی سره د نږدې پرتو ولسوالي اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو لسو کالو څخه یې پر کورونو او سیمو د پاکستان پوز د هغه هیواد له خاورې د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي. د دوی په خبره چې تر اوسه په دغو بریدونو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وختي او دغه شان په سلګونو کورنۍ هم د خپلو سیمو او کورونو پرېښودو ته اړ شوې دي. دانګام د کونړ ولایت هغه ولسوالي ده چې په یادو کلونو کې پرې له نورو زیاتې ګولۍ ویشتل شوې دي. له یادې ولسوالۍ بې ځایه شوي محمد هاشم ازادي راډیو ته وویل اوس هم د دوی د ولسوالۍ په ګڼو سیمو او کلیو د پاکستان پوز ډزې کوي.
کورونه وشته، مالونه وشته، خلک بې ځای شو، اوس هم ګولۍ راځي په خاره لګي، په سیاړ لګي، په ډېرې، په جباب لوی ګورې ګر کوټې ګورې ګا په دې صاحب باندې لګي. زخمی دی زما خپل راله دی، هغه زخمی کله دی، غریب اوس هم ګډ دی، فارسي والے زنګونی لوالے اوس هم ګډ دی، پېښور ته موتیس غریب تکلیف کی دی.
دوی وای کلی کورونه او جایدادونه ترې پاتې شوی او نن سبا په پردیو کرایه کورونو کې د ستونزو ډکې شپې ورځې تیروي. خلک وای په دې نه پوهیږي چې ولې پاکستانی ځواکونه پرې ډزې کوي او خپل کورونه یې ترې پاتې کړي دي. د دانګام ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ولی محمد وای
دا غو څه په نظر کې وکنه، دغه خپل د سیمې خاردار نه دی پاکوله، نه ځای نه خالی کول، دغه مقصد منی څوک نه دی پوهه. د 1200 پورې کړي ما د خطر راوتی وی.
د دوی په خبره چې تر اوسه افغان حکومت او نړیوال ټولنې د پاکستان په پوز او حکومت داسې جدي فشار نه دی راوړی چې په وسیله پاکستانی پوځیان له دغو بریدونو لاس واخلي. په کونړ کې حکومتي مسؤلین هم مني چې په تیرو لسو کلونو کې د پاکستان پوز د کونړ پر سرکانو، خاص کونړ، مراورې، دانګام، شولتن او ناړۍ ولسوالیو په زرګونو د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کړې دي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دوی د خپل اصلي مسیر نه هڅه کوي چې دی خواته سیمې خاردار وغځوي، کونړ سیند ته ځان رانږدې کړي. بل دوی هڅه کوي دلته هغه کلي کورونه چې پراته دي هغه دې ځای لري کړي، بل هغه طالبان چې له دوی سره رابطه لري هغه دوی ته ځای په ځای کی او دنیاوالو ته داسې وکړي چې تروریزم په پاکستان کې نشته بلکې په افغانستان کې ده. تر اوسه په بعضې منطقو کې هغه ستراتیژیکې نقطې چې زموږ پوستې ورنه
مرستیال والی وای افغان ځواکونو تل د پاکستانی ځواکونو د بریدونو جواب ورکړي. څو ځلې ورسره جګړې هم شوي چې په خبرې ښکاره بیلګي د ناړی ولسوالۍ او د سرکانو ولسوالۍ د ناواپاس جګړې دي. پاکستان به داوه کوي چې د کونړ په خاوره کې د دوی وسلوال مخالفین میشتي، هغه ادعا چې افغان حکومت تل رد کړی ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د ازادي راډیو د نیم ساعته خبری مجله تر اونی مو بجو دوام کوي. اوس به ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
نېشنل جیوګرافیک آنلاین خپرونې د افغانستان د وچکالۍ او پر خلکو یې د اغیزې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله د فاطمه په نوم د یوې افغان ښځې په کیسه پیلېږي چې د بادغیس ولایت اوسېدونکې ده. د دې د کورنۍ څاروي له تندې مړه سوې. اتلس میاشتې مخکې کله چې لوږه او بېوزلي زیاته سوه، د دې کروندګرې کورنۍ له یوه بډایه سړي څخه د $12,500 په ارزښت پسونه، وریجې او اوړه په پور واخیستل. کله چې دوی ونه کړای سول پر خپل وخت پور پرې کړي، دې سړي ورڅخه د فاطمې څلور کلنه لور فریبا خپل زوی ته وغوښته. فاطمه چې نه یې غوښتل خپل څلور کلنه لور یې د پور قرباني سي، له کورنۍ سره یو ځای له خپل کلي وتښتېدل. په مقاله کې راغلي چې افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلون له تر ټولو لوی خطر سره مخامخ دي. متخصصین وایي وچکالي، سیلابونه، برف کوچونه، ځمکه ښویدل او شدید موسم جګړه او د کوچنیوالي ودونه زیات کړي. همداراز یې خلک اړېستلې چې له خپلو کورو بې ځای سي. په مقاله کې د پلازمینې کابل نفوس ته په اشاره راغلي چې په تیرو لسو کلونو کې د دې ښار د اوسېدونکو شمېر زیات شوی او په نتیجه کې پر منابعو نور فشار راوستلی دی. د مقالې په پای کې راغلي چې که په افغانستان کې د اقلیمي بدلون ستونزه حل نه کړای سي، فریبا به یو ځل بیا له همدې برخلیک سره مخامخ سي. د خپلې کورنۍ په پور کې به یوه بډایه سړي ته واده سي. مقاله په دې جمله پای ته رسیږي. که څه هم دوی به له وچکالۍ ژوندي پاتې سي، خو د دې ژوند بیه به فریبا د خپلې ازادۍ په بدل کې پرې کړي. د افغانستان د سولې په برخه کې د ځوانانو پراخ رول د ریلیف ویب خپرونې د مقالې عنوان دی. په مقاله کې راغلی د افغانستان په ختیځ کې په 2019 کال کې د ملګرو ملتونو په بلاتړ په غونډو کې په دې هېواد کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار شوی. د خپرونې په لیکنه له دغو غونډو څخه یوه یې د یوناما دفتر په کندوز ولایت کې جوړه کړې وه چې د بدخشان، تخار او کندوز ځوانانو پکښې ګډون کړی و. دوی په خپلو سیمو کې د سولې او ثبات ټینګولو په اړه په دغو غونډو کې بحثونه کوي. په مقاله کې یادونه سوې چې دا ځوانان په دې اړه بحث کوي چې څنګه کولای سي د افغانستان په پرمختګ کې اغیزمنه برخه ولري. د خپرونې په لیکنه د دوو غونډو ګډونوالو د شخړې په حل کې د ځوانانو د رول په اړه خبرې کړې دي. ریلیف ویب لیکلي دوی د ملي پریکړو او سولې د هڅو په پروسه کې د ځوانانو د ښکېلولو ټکی روښانه کړ. د خپرونې په لیکنه افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات ځوان نفوس لري. خپرونه لیکي یو شمېر ځوانان د ناامنیو له لاسه له زده کړو محروم پاتې سوي او اړ سوي چې خپل هېواد پرېږدي. د خپرونې په لیکنه پر ننګونو سربیره باور سته چې د افغانستان د سولې هڅې باید پراخې وي او ځوانان پکښې ګډون وکړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د امریکا او ازبکستان ترمنځ همکاري فوق العاده او په چټکۍ پراخیدونکې بللې ده. نوموړي د دوشنبې په ورځ ویل چې د بشري حقونو اړوند مسلو کې هم د تاشکند پرمختګ د ستایلو وړ دی. ازبکستان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او هلته له چارواکو سره د کتنو په اړه نور جزئیات له اجمل انس خبري.
د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تاشکند کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره تر خبرو وروسته د بشري حقوقو په مسلو کې د دې هیواد پرمختګ وستای. تاشکند کې چارواکو سره خبري ختیځ اروپا او منځنۍ اسیا ته د پامپیو د سفر وروسته پړاو دی. نوموړي ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد له ولسمشر شوکت مرزیایف سره وکتل او د امریکا او ازبکستان ترمنځ د ستراتیژیکي ملګرتیا په جوړولو کې د نوموړي د مشرتابه مننه وکړه. مایک پامپیو پر خپل ټویټر ولیکل، زه ازبکستان د نورې پرانیستې ټولنې او یو حساب ورکوونکي حکومت د رامنځته کولو په موخه د اصلاحاتو د هڅو له کبله ستایم. میرزیایف په 2016 کال کې واک ته له رسېدو راهیسې د ازبکستان د خراب اقتصادي وضعیت د بهتره کولو او اصلاحاتو راوستلو لپاره یو لړ ګامونه اخیستي، خو لا هم د بشري حقونو سازمان په ازبکستان کې د وضعیت په اړه اندېښنه لري. په دې هېواد کې د پخواني ولسمشر اسلام کریموف په واکمنۍ کې د بشري حقونو پراخ سرغړاوي موجود و چې بشري حقونو ډلو په وینا په ځینو برخو کې تر اوسه هم دوام لري. د کامیلوف سره په شریکه خبري غونډه کې پامپیو وویل ازبکستان د مدني ټولنې لپاره چاپیریال پراخوي، د اجباري کار مسلې ته رسیدنه کوي او پر رسنیو محدودیتونه کموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو همدارنګه په دې او نورو برخو په ځانګړې توګه د انساني قاچاق په مسله کې د پراخو څېړنو او نور پرمختګ وختنه وکړه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي کامیلوف ویل هیواد به په ګاونډي افغانستان کې د وضعیت په اړه همغږۍ ته دوام ورکړي او همدارنګه په نورو برخو کې د اړیکو پراختیا ته لیواله دي. پامپیو او کامیلوف همدارنګه د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم په یوه غونډه کې ګډون وکړ. د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا سیمه ایز امنیت او همکاري او په افغانستان کې وضعیت د دې غونډې په اجنډا کې شامل و. پامپیو له قزاقستان څخه ازبکستان ته ولاړ. په قزاقستان کې هغه د دې هیواد له ولسمشر قاسم جمرات توقایف او د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف سره وکتل. تر دې مخکې هغه په بیلاروس کې د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشنکا او تر هغې مخکې د جنوري په 1 په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره کتلی وو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران ځینو رسنیو تایید کړی دی چې د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د قدس ډله په بهرنیو جګړو کې ښکېله ده. دا راپور په داسې وخت کې خپرېږي چې د قدس ډلې د قمندان قاسم سلیمانی له وژلو وروسته ایران هڅه کوي چې د هغه لاسته راوړنې لوی وښیي او کارونه یې وستایي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له اسدالله لودین څخه اورئ.
د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د قمندان قاسم سلیمانی له وژلو وروسته ایران هڅه کوي چې هغه یو ملي اتل معرفي کړي او لاسته راوړنې یې وستایي. تهران اوس هغه کارونه په یو ډول افشا کوي چې سلیمانی پکې ښکېل وو او له دې کاره یې هدف دا دی چې د سلیمانی یاد تازه وساتي. قاسم سلیمانی یوه میاشت وړاندې په عراق کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې ووژل شو. اوس د ایران نیمه دولتي فارس خبری آژانس چې سخت دریځو پورې اړه لري له هغو عملیاتو پرده پورته کړي چې سلیمانی له 1990 کال څخه تر خپل مرګ په پټه رهبری کړي دي. د فارس په راپور کې راغلي چې د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډله د افغانستان، بوسنیا هرزګوینا، سوریې، د غزې تراړې او عراق په جګړو کې ښکېله وه. پخوا ایران د دغو مسئلو په اړه په اسانه څه نه ویل. یو پوځي کارپوه افشان استوار ازادي راډیو ته ویلي فارس دغه راپور د دې لپاره خپور کړی چې د قدس ډلې او د دوی د وژل شوي قمندان لاسته راوړنې لوی وښیي. فارس آژانس په نورو هیوادونو کې د قدس ډلې د عملیاتو جزئیات نه دي ورکړي او دا یې هم نه دي ویلي چې قدس ډلې څنګه ځانته جنګیالي جذبول. په راپور کې دا هم نه ده څرګنده شوې چې قدس ډلې څنګه د نورو هیوادونو له نیابتي جګړه کوونکو سره اړیکې جوړولې او څنګه یې هغوی ته وسلې رسولې. په راپور کې بیا له ترهګرو سره جګړه د قدس د لاسته راوړنې په توګه یاده شوې. راپور کې دا هم د قدس ډلې لاسته راوړنه بلل شوې چې افغانستان او عراق کې د دوی په وینا په استعمارګرو فشار راوړی چې له سیمې ووزي. راپور د افغانستان په جګړو کې د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې ښکېلتیا ته په اشاره لیکلي. قدس ډله د لومړي ځل لپاره په 1980 کلونو کې هغې جګړې کې ښکېله شوه چې مجاهدینو د شوروي لښکرو پر ضد کوله. راپور کې وړاندې لیکل شوی د قدس ډلې په 1990 کلونو کې د طالبانو پر ضد هم جګړه کړې، خو د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته یې له طالبانو سره یو ځای د امریکا ضد جګړه کې برخه اخیستې. راپور کې له طالبانو سره د قدس ډلې د اړیکو څرنګوالی نه دی مشخص شوی او دا هم نه دی ویل شوی چې دا مهال د دوی او طالبانو ترمنځ اړیکې څه ډول دي. د طالبانو د قطر دفتر غړو 15 میاشتې وړاندې ایران ته سفر وکړ او هغه مهال یې ویاند سهیل شاهین وویل چې له ایراني چارواکو سره یې خبرې د سولې، وروستیو پرمختګونو او د ایران افغانستان په اقتصادي پروژو څرخېدې. د نورو هیوادونو په جګړو کې د قدس ډلې د ښکیلتیا راپورونه داسې مهال خپریږي چې د ایران په محافظه کاره نظام فشارونه زیات شوي دي. پر ایران د امریکا بندیزونه له سره لګول شوي او پر دغه نظام تور پورې دی چې د ایران اقتصاد زیانمن کړی دی. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک له دې عمله تر کلکو نیوکو لاندې دی چې په دې وروستیو کې د اوکراین یوه مسافر وړونکې الوتکه رانسکوره کړه چې 146 کسان پکې ووژل شول.
تاسو آزادي رادیو ته ورجئ. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې سبا به د ولسمشري انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته پر سویو شکایتونو خپلې وروستۍ پریکړې اعلان کړي. په تخار کې چارواکي وایي چې وسله والو طالبانو تعلقان ته نږدې د یوه منځني ښوونځي ودانۍ ته اور اچولی. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې تر 2 میلیونو زیات نوي نیالګي کښېنوي. د ډنمارک د امنیت او استخباراتو اداره وایي چې دوی د ایران د یوه بېلتون غوښتونکي غورځنګ 3 غړي سعودي عربستان ته د جاسوسي په شک نیولي. د سوریې په شمال لویدیځ کې ترکی او سوریایي ځواکونو په خپلو کې ډزې تبادله کړي چې په نتیجه کې تر شلو د زیاتو کسانو د وژل کېدو راپور ورکول شوی دی. او د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د اوکراین لمځکني بشپړتیا څخه د ترکی پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید.
دا ژوند رنگونه.
ایمانو محمد زمان ده کټینو کې مون کور ده.
څه کاروبار کوي ته خپل؟
زه خپل ټریکټر لرم. ټریکټر چلوم پټی کول به کوم کار کوم.
دی خلک هم ځکه قلبه کوي
وو کار مار ورته کوم. بس ما څوک چې په کچالو کوي غنم کوي ور بشي کوي هر چی چې کوي مون ورته قلبه کوم.
یو جری پټای څو باندې ورته قلبه کوي؟
خبره د سات ده. یو سات په وسه وش پک سو سات قلبه کوم.
دا غوي ښه قلبه کوي یا کوس تاسو دغه ټریکټر دا شین اخستی د کوم یو خدا
ټریکټر خدا اسانتیا ده. په خابه خلکو درمن ټول کو غوی به په سفر باندې ګرځول تکلیف بوله سره زمیاز به موږ درمن به باده وی به وړ پاک غنم بره وتکنی پراته به وستر شل درا ټوله ک وروای چې غنم باسي ورو جنان ایستری غنم کوټه ویسه.
یو شمیر خلک وایي دغه په ټیکټر باندې قلبه کوي دام ځکه خرابوي مګر غویان نه خرابول په دې اکل څوي
خو زه به دې اکل دا وسه غویان نشته دا غسی کار وسونه کې اسانتیا ده. وز په ټیکټر دی وسه روپی په سات اخلي زیته نظر یې کني غوی خو صحیح قلبه و واړه ولا جریب 2000 افغانۍ نه ده چې دکانو به مزدور ته ورکي دا چاره یا چې کچالو دی پاره او ټریکټر سات په وسه واغه جریب راخلی په نیم سات کې وهي 350 روپۍ سوی اول دا وروره 2000 وګوره او 350 وګوره
بیا 100 روپۍ ته پات کیږي. مثلا ټریکټر خو بده مصرف لري
مصرف لري دغه سات کې 15 لیتر تیل وي مثال په 500 روپۍ 250 روپۍ سوی کشپګ لیتر وي 500 کې 3 لیتر بیا ما ته سات یو 300 پاتې وو اغم چې جې په جې کاری د سینې یو سات کار زدلته کوم یو ساعت اغل تزم بیا دونه غریبینه کې جيب بجې دی ورځ شپک ساعت او ساعت کارو کې بیا خده غریبی کې بیا 2000 یا 2500 یا 3000 دی ورځ ماته بچت هو غم په سیزن کې او د څه وخت کې سیزن شروع نه یو پټه دغه ته کول به وک یو واغ جګي وک دا بیا خپل تیلم نه پوره خو قانون د سترګې پانا کړی په ستلې خو غریبی بیا غونه خو په سیزن کې بیا کار کوي.
څنګه دا کار خو به سخت نه دی درته؟
ما ته سخت څنګه نه ده تمام ورځ نه ده کټو راکټ سرم کار ده خو نشته کاروبار نو
چی کټو راکټ شي
تا کار تا ک تمام ورځ دغه پټی کې چلوې پټی بیا موږ ته مشکل نه ده کټ کرا کټ کم دا کار
کټ کرا کټ کنه تاسو را تاسو
تاسو را تاسو کل ریوسه کنه مخ کې سر دغه کار ده.
په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 23 دقیقې سوې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالله زیاد د زابل شاجو ولسوالۍ په خپل سیمیز کلی کلی د روغتیا وزارت د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره جدي تدابیر ونیسي. اجمل مدسوزی له پکتیا لیکي افغانستان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټولې لارې چارې وګوري چې بیا یې کنټرول سخت کار دی. سمیع الله له کندهار میوند څخه لیکلي افغان حکومت دې له چین څخه افغان محصلان ژر تر ژره راوباسي. ولیجان له غزنی لیکلي طالبان او امریکا باید ژر تر ژره د سولې تړون لاسلیک کړي. فضل کریم درویش د پکتیا لزادی اریوب لیکلی افغان سیاستوال باید د خپل ګټو لپاره د سولې چانس له لاسه ور نه کړي. محمد خان خیاط د هلمند له چنجر څخه لیکلی خدای دې په افغانستان کې سوله راولي، په هر ځای کې بیګونه افغانان وژل کیږي. بشیر حبیب زای له ازرې لیکلی خدای پاک دې وکړي چې دا ځل په قطر کې بین الافغاني خبرې شروع شي. اسدالله خروټی لشکین څخه لیکي د ټولو ورانکارو کړنو لامل وسلول طالبان دي، باید اوربان ته غاړه کښېږدي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي زموږ د افغانانو د زړه هیله سوله ده. انصار الله حکیمي د لغمان ولایت له الینګار ولسوالۍ څخه لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د جمهوري ریاست د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړي، کنه نور نو د افغانانو حوصله ختمه سوې ده. او شیر علم انډیوال د پکتیا څخه لیکلي د ناکامو قاتلان ونیول سول او کنه حکومت دې په دې اړه معلومات ورکړي. دا خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه نیم ساعته سهارنی خبری مجله له مصطفی صدیقی نه واوري.